السلام علیکم د ازادي رادیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري چې طالب چارواکو وايي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو 14 پرته چې تر شا یې بیل عاملونه دي اوس ټول افغانستان امن دی.
د پخوا په نسبت باندې د مرجوب لی کچه اوس صفر ته راټیټه شوې ده. احیانا کوم ځای کې کومه پیښه شوې وي هغه نور لاملونه یې کېدلی شي.
دا مسله به چې طالب چارواکي وایي د پخوا په نسبت اوس ټول افغانستان امن دی د چارو لوی وکتونکو سره وڅېړو. طالب چارواکي وایي خپل ځواکونو ته نوي یونیفورمونه جوړوي.
دګونې ادارې د نظامی برخې او حتی تلو پنځه ارګانونه کېدای شي جوړ شي. ټول
په خوست کې د صنعتي پارک د رغونې کار بیرته پیل شو.
هغه به فعالیت پراخ وي ځکه مخکې موږ پرې ښایي شکرونه کې فعالیت کوو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د غراز د ازادي رادیو د خزو لپاره د نور بس د ځانګړي خبرونه هم مهیروي. د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. خو پایل د دې سات په خبرونو کې زما همکار وړاندې کوي. په افغانستان کې د مرګ ژوبلې له دوام سره سره طالبان صفر ته د مرګ ژوبلې رسېدو ادعا کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې روانې وچکالۍ او اقتصادي کړکېچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د چین د ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار د دوام په اړه اندېښنه وشوده. که څه هم له جمعې راهیسې په کابل او ننګرهار کې د لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او 40 نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکول سوي، طالبان ادعا کوي چې تر پخوا د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې ده. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وثیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچه اوس صفر ته راټیټه شوې ده. اسلامي امارت سي عمومي عفو اعلان کړی ده. په هغو باندې ولاړ دي، هیچا ته تهدید نه دی متوجه.
خود طالبانو له عمومي افوې سره سره د تیر حکومت د ځینو چارواکو او پوځیانو د ځورول کېدو نیول کېدو او د لادرکۍ راپورونه ورکول سوي دي. طالبانو د امن د ټینګښت او صفر ته د مرګ ژوبلې د رسېدو ادعا داسې مهال کوي چې کابل کې پرون یوې 14 یو خبریال حمید سیغانی هم وواژه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا 14 شایي د اور لګېدنې له کبله په یوه موټر کې سوي وي او د ده په وینا یو تن په دې پیښه کې وژل سوی او څلور ټپیان سوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ بیا د عیني شاهدانو په حواله د وژل سو کسانو شمیر 2 تنه شولې دي. روجرز خبری اژانس د طالبانو د یو چارواکي په حواله ویلي چې پیښه کې 6 تنه وژل سوي دي. د پرونی 14 مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالۍ او اقتصادي کړکېچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینیو له کابله په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي
افغانان د څو کلونو جګړو، ناامنیو، سخت وچکالۍ او کورونا وبا له کابله ډېر زیانمن شوي دي. په ملیونونو نور نن سبا له اقتصادي ستونزو کړیږي. را روان ژمی به د لا زیانونو او کړاو سبب شي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر له نړیوالو سازمانونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د چین د ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار د دوام په اړه اندېښنه وشوده. واشنگتن دا اندېښنه د امریکا او چین د ولسمشرانو تر مجازي جلسې مخکې څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیره جمعه په دې تړاو له خپل چینایي سیال وانګ یی سره خبرې کړې او پر تایوان یې د فشارونو پر دوام اندېښنه ورته څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس دا خبره پرون په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. د دپا وینا بلینکن له خپل چینایي سیال سره د دوړو هیوادونو د ولسمشرانو د مجازي غونډې پر چمتووالي هم خبري کړي او دا غونډه د چین او امریکا د سیالۍ د مسؤلانه مدیریت لپاره ښه فرصت یاد کړی دی. ټاکل سوی جو بایدن او شی جینګ پینګ سبا دوشنبه لری واټنه په خپل کې خبري وکړي. په ایکوادور کې چارواکي وایي چې په یوه زندان کې د تازه شخړې له کبله لږ تر لږه 18 بندیان مړه او 25 نور ټپیان سوي دي. روان کال په دغه زندان کې د بیلابیلو سیالو بندونو ترمنځ د شخړو له کبله په لسګونو بندیان مړه سوي دي. د ګوایا کویل ښار په زندان کې د مځکې پر سر د اختلافاتو له کبله د سیالو بندونو ترمنځ تازه شخړه تیره جمعه وروسته له هغې پیل سوه چې د یوه بند مشر له زندانه تر ټاکلي وخت مخکې خوشې سو. په زندان کې دغه شخړه تر نن پورې روانه وه، تر هغو چې د پولیسو قطعې زندان ته ننوتلې، هلته یې وسلې، چاودېدونکي مواد او تیره وسایل پیدا کړل. د زندان له ودانۍ د باندې په زغرولو موټرو کې سرتیري هم د امن د ټینګښت لپاره ګمارل سوي دي. او ټاکل سوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وسی. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت مازدیګر 6:30 بجې د دوبۍ د کرکټ په سټېډیوم کې سره مخامخ سي. په نیمه پایلوبه کې نیوزیلند انګلستان او استرالیا پاکستان ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته ووتل. د سرشکل په دغه نړیوال جام کې افغانستان 15 مسابقې وکړې چې دوی وګټلې خو درې یې وبایللې.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالب چارواکي وایي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو 14 پرته چې تر شای بیل عاملونه دي اوس ټول افغانستان د پخوا په نسبت امن دی. طالب چارواکو دغه راز ویلي چې امنیت سل اسلنه خوندې شوی او د مرجوب لشمیره هم صفر ته راښکته شوی، خو یوازې په دې وروستیو کې په څو ولایتونو کې لیدل شوی چې په 14 کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. ننګرهار او کابل کې وروستۍ 14 شوي دي. نور حال به په دې رپورټ کې واورو.
د طالبانو د حکومت تر ټولو مهمه ژمنه د ټولیز امنیت راوستل او د خلکو خوندیتوب، خو ښکاري چې په دې برخه کې له ننګونو سره مخ دي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم داعش د یو لوی ګواښ په توګه ځان مطرح کړی او دا ډله توانېدلې له کوچنیو بریدونو ور هاخوا په 500 ځایونو خونړۍ حملې وکړي. د اګست په 26مه د کابل پر هوایي ډګر برید چې پکې 170 ووژل شول او نږدې 150 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 3مه د کابل د عیدګاه جمعه تر مخه ځان مرګ برید چې پکې 8 ووژل شول او 500 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8مه د کندوز د سید آباد جمعه دننه ځان مرګ برید چې پکې 500 ووژل شول او 300 زیات ټپیان شول. د همدې میاشتې په 15مه د کندهار په فاطمیه جمعه کې وسوال برید چې پکې 100 ووژل شول او 90 نور ټپیان شول. او د نوومبر په 2مه په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون برید چې پکې 25 ووژل شول او 100 نور ټپیان شول. لدی پرتا په کندهار، کندوز، ننګرهار، کونړ او ځینې نور ولایتونو کې یو شمېر نورې چاودنې هم شوي چې پکې طالبان او یا هم ملکیان په نښه شوي. یوازې د جمعې ورځې راهیسې په ننګرهار او کابل کې د چاودنو له امله لږ تر لږه 9 ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. د شنبې په ورځ پکتیا کې دوه ښځې چې د کابل د شاګردري اوسېدونکې وي په مرموز ډول په ډزو ویشتل شوي او په پروان کې هم یو پخوانی پوځي ډګروال په نښه شوی دی. طالبانو دا وژنې تایید کړي، خو له دې ټولو سره سره د دوی حکومت وایي د تیر په پارتلای امنیت سلسله نه خوندي کړي او د مرجوب لشمیري صفر ته راښکته کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد الله وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې د روانو ناامنیو لامل تیره جګړه او تر خواهش شخصي ترپګنۍ بولي.
زه په غرد ویلی سم چې په خوا په نسبت باندې اوس په کابل په ښار او په اطرافو کې امنیتي پیښې ډېرې کمې دي. کله چې کومه پیښه کیږي دا په هغو هیوادونو کې چې بشپړ امنیت وي، هلته کلونه کلونه جنگ نه وي سوی او دغسې اشغال نه وي تیر سوی، په هغو هیوادونو کې هم وخت نا وخت داسې پیښه رامنځته کیږي.
په وروستیو نامنو یو 14 کې د افغانستان یو شمېر فعال قشر هم په نښه شوی چې خبریالان هم پکې دي. د کابل په دشتي ورچ سیمه کې د پرونی 14 یو قرباني هم خبریال حمید شیغانی وو. هغه په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره کار کړی وو او تر خواهی میرمن فوزیه وحدت هم خبریاله ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا تیرو نږدې 2 میاشتو کې دویم خبریال دی چې وژل کیږي. د دې وړاندې په ننګرهار کې د اکتوبر په 2مه خبریال سید معروف سادات په یو وسلوال برید کې ووژل شو. په ننګرهار او کابل کې د وروستیو 14 مسؤلیت چا نه دی منلی. هو به هو هغه ډول چې د جمهوري نظام په وروستیو میاشتو کې مرموزي وژنه او د مقناطیسي ماین 14 زور واخیست، خو پرې چا نه منله. هغه مهال حکومتي چارواکو د ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورنول، خو اوس مهال که څه هم د ځینو هغو 14 مسؤلیت چې مرشوب لی زیاتره پړی داعش مني، خو طالبانو په زلونو دا خبره تکرار کړې چې حکومت ته یې دا ډله ګواښ نه دی.
و امریدل چې طالب چارواکي وای د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې لورستو 14 نو پرته چې تر شای د دوی په وینا بیل عاملونه دي اوس ټول افغانستان د پخوا په نسبت امن ده. لکابل هدی سیاسی او حقوقی چارو پو ودیر صافه هم را سره مل شوی ده. صافه سپ خبرونه تخیر آل است
دیر میرابانی ماننده از خدمت که از درمه.
صافه سپ ده طالب چارواکی چووی ده پخواه په نسبت افغانستان سلسله نخوندی شوی ده. ایوازی چو د نا امنی پیښې شوي په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې د دوی په وینا دا بیل عاملونه دي. تاسو هم ورسره موافق یاست چې د پخوا په نسبت افغانستان امن دی؟
بالکل، زه دا ویلی شم چې نظر په هغو بې امنیګانو چې پخوانی رژیم کې وجود درلوده په هغه ترتیب قطعا بې امنی نشته او سل بسلو که پا همون که ده، مگر سل بسلو که مطلق همورتا نشو ویله. ولی چه دقیقه پیش لکتاسو چه او ری دا چی دی؟ یا دایشان دی؟ یا حتو چی دی؟ دوی دی پخوان دلتا رکدی چی ویو؟ نو اوز که دوی فشار راولی یا دی پاکستان دی خوانه یا دی غرب دی خوانه پا طالبان و پریزیم نو دا پیش با ارتا ایجادهی. مگر استدلال دی طالبان رو داده چه که دایش چه غواری؟ که دوی غواری مطلق اسلامی نظام منگ راسته ده چه راسته دوی به ایدیالوژیکی دستاورد نگری چه را پیش کتا ادامه ورکی او منگ بیا پلخه کلی او پیشنو او لمن دیولو چه هست که پیدا کو پلاش رایچی.
بله، سبا وقت ده طالبانو ده رسیدو دری میاشت پورکیگی ده اگست پا پینزلسم دوی کابل ونی و په راپور کې مو د یو طالب چارواکي دا نظر واورید چې افغانستان کې کلونه کلونه جنگونه شوې دي او له جنگونو وروسته د ناامنۍ دا ډول پیښې څه چې په افغانستان بلکې په نور د نړۍ په هیوادونو کې هم تقریبا معمول دي، خو یو څه په افغانستان کې به زیاتې وي. آیا د دې هم تصور کېده چې که طالبان واک ته ورسیږي دا ډول پیښې به بیا هم تکرار شي، یعنی دوام به ومومي لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل؟
موږ که مراجعه وکړو تېرو حادثاتو ته، مخکې د طالبانو نه هم همیشه هغه رژیم ویلي چې یوازې طالبان نه دي، دا شل که یوویشت ګروپه دي دلته په افغانستان کې تروریستي او جنګېږي. نو په دې لحاظ باندې که د طالبانو د راتګ سره دا ټول ختم شوي اوسي امکان لري، مګر هغه دایشیان چې ډېر قهرامیز او کلک د هر نوع پرنسیپو د انسانیت رفتار کوي، کیدای شي چې هغه بعضې ځایو کې بقایای پاتې وي، ولې چې اصل مرکز یې په ننګرهار کې له منځه لاړ. نو هغه ځای کې چې بعض ځینې ګروپونه پاتې دي او غواړي فشار راولي پر طالبانو باندې، هغه دوی کولی شي په ډېر اسانۍ سره
اګراسه پایلا کې ولبنده یو. صفای صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په پخوانی حکومت په دوره کې نړیوالو ویل چې لشلو ډیر تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي. د افغانستان خلک طالبانو ته ډیر هلمن نو چې د باغه ځواک وی چې وکول شي افغانستان امن کې، دغه ترهګرو ډلو ته په پام چې نړیوالو ډیر په وضاحت وکړي چې افغانستان امن کړی، خو یې نشو کولای. له طالبانو دا توقع کیدل چې باید افغانستان امن کړی، او لکه څنګه چې دوی وای اوس تقریبا چاودنی یا هغه د مرجوب لشمیره صفر تر رسیدلې ده. علت څه دی چې طالبانو ونه شو کړلی؟ آیا نور عواملونه هم تر شا شته ده؟ اقتصادي د خلکو ژوند خراب دی یا نور ممکن مخالفو ډلو ته ور وګرځي؟
خامخا مخالفو ډلو ته، مګر زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلک ګرځېدلی شي اوشي یا لاړ شي، هغوی دومره قوي شي چې طالبان فراموش کړي او د هغو پسې څوک لاړ شي، هغومره قوت هم نه لري لکه طالبان په خپله چې وایي. دوی شاید دغه جنګ وختو کې چې حملات د دولت په ضد کول وم پېژني، ځایونه یې هم ورته پنخه کړي او وظیفه یې ده چې دغه لبنان کې او د افغانستان خلکو ته دوی ملت ته باید وښيي چې موږ کامل امنیت راولو او دوی باید په تشویش کې نه اوسي. نو دا عناصر چې طالبانو سره خپل مخالفت کوي فکر کوم چې دوی دومره قوت لري چې خپل مخالفین په ټولنه کې له منځه یوسي. او علت او دلیل هم دا دی چې طالبان څه راغلي دي چې بېډز دوده بالاخره راغلل او کابل یې ونیو. دوی د ملت نه د اطرافو نه شروع کړې د ولسو نه شروع کړې ارګ ته زنګ رسولی دی. نو دوی که مخالف داسې قوي نه شي لرلی چې برالی په مقابل کې ودرېږي او اظهار د مقاومت او قدرت.
یوه لنډه پوښتنه، افغانستان چې څلوېښت کاله په جګړو کې و، د له جګړو نه د وتلو او په دې هېواد کې د امن د ټینګېدو لپاره فکر نه کوي چې طالبان به بهرنیو مرستو ته د امنیت په برخه کې هم اړتیا ولري؟
خامخا به ضرورت لري. او یو څه ویلی شو چې د اخري کال ټول 9% د امریکایانو طالبانو د عملیات د لاس لاندې وو او هر وخت چې هغوی وتلي دي که یو څه وسله یې وړي وړي به یي که نه نورو طالبانو ته پرېږدي دي. او د افغانستان که 3 لکه عسکر وو که 1 لک عسکر وو یو ټوپک هم ځان سره نه دی وړی، یو عسکر هم دوی مقابل کې درېدلی نه دی. ټول طالبان ته پاتې دي. ممکن هغه ورته کفایت وکړي خو خلق باید ورته وروسي د خپل د منځ نه چې هغه استعمال کړي د دښمن په مقابل کې.
ډېره مننه کور ودان د سیاسي حقوقي چارو پو او دیر صفای و چې د په افغانستان کې د امنیتي موضوع په اړه چې طالب چارواکي وایي اوس د پخوا په نسبت ټول افغانستان امن دی، یوازې په 2 ولایتونو کې 14 یا دینه امنی پیښې لیدل شوي چې د دوی په وینا هغه هم تر شا نور عوامل دي. په دې اړه یې خپل نظر سره څرګندو. ازادي راډیو اوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم په مو کلی اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان سوداګرۍ او پنګونې خونوای له ایران سره صادرات او واردات په نارمل ډول دوام لري. د دې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان سوداګرو د روان کال لپاره تر اوسه ایران ته 8 میلیونه ډالر صادرات ترلودل او واردات هم 1 میلیارد ډالر ترسیږي. ښاغلی مومن وایي افغان سوداګرو قیمتي کاڼي، وچه میوه، د څارویو پوستکي، مالوچ، زردالو او ځینې نورې میوې صادرې کړي دي او برقي وسایل د تولیداتو لپاره خام مواد او نفتي او خوراکي توکي وارد کړي دي. د ښاغلي مومن په خبره د طالبانو له واکمنېدو سره د یوې میاشتې لپاره له ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه بنده وه، خو دا بهیر اوس بیرته عادي شوی دی. د افغانستان بانک مطبوعاتي مسؤلان وایي د بانکي ستونزو د حل په خاطر د دوی په هڅو ځینې ستونزې حل شوي، خو په ځینو برخو کې لا هم ستونزې شته. د افغانستان بانک مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یو رالیږلي کتبي پیغام کې ویلي د دې بانک رهبري د خصوصي بانکونو له مشرانو سره منظمې ناستې لري او هڅه کوي چې خلکو ته له بانکونو څخه د پیسو په اخیستلو کې اسانتیاوې برابرې کړي. په پیغام کې خلکو او سوداګرو ته ډاډ ورکړل شوی چې ډېر ژر به شته ستونزې هم حل شي او خلک او سوداګر به وکولی شي په اسانه له بانکي چارو استفاده وکړي. د افغانستان بانک داسې مهال د ستونزو د حل خبره کوي چې لا هم ډېر خلک په ساعتونو انتظار کوي چې خپلې پیسې له بانکونو څخه واخلي. او دا هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او 40 پوله، یوه یورو 104 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 121 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 100 افغانۍ او زر پاکستان ستانی کلداری 501 افغانۍ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. طالب چارواکي وایي خپل ځواکونو ته به په یونیفورمونو کار کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال چې یو شمېر طالب ځواکونه یونیفورمونه لري هغه موقتی دي او دوی به خپلو بیلابیلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مختلف ډول نوي یونیفورمونه جوړ کړي. دا وخت وسلوال طالبان ځینې یونیفورمونه کاروي چې هغه موقتی دي. د دوی په وینا او ځینې په ملکی جامو کې ګرځي. د خلکو غوښتنه هم د طالبانو له حکومت هم دا ده چې خپل وسلوال سره منظم کړي. د دوی په خبره کې داسې ونه شي هر څوک د طالب په نوم د طالب څخه په استفادې خلک ځورولی او ورته ستونزې جوړولی شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان پلازمینه کابل نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو لاس ته پرېوت. په لومړۍ ورځو کې د دوی وسلوال په ښار او واټونو کې کم لیدل کېدل، خو کابل ښاریان وایي دا ورځې شمیر ډېر شوی دی. دا چې په کومه بڼه د ازادي راډیو خبریالانې راته وایي. د کابل له کارتینو سیمې څخه زموږ همکار خپل د سترګو لیدلی حال را سره شریکوي.
پولیسو شین رینجر موټر و چې تیر شو، د دې موټر شاته برخه کې څلور کسان ناست وو. دوی وسلې هم درلودي او ملکی لباس یې اغوستی و، یعنی کمیس او پرتوګ. ورسره د دې موټر په مخ کې سیټ کې او د مخ کې سیټ تر شا څلور کسه دلته هم ناست و. دوی هم عادي لباس او وسلې له ځان سره درلودلې.
خو آیا په ټول ښار کې وضعیت هم دا دی او طالب وسلوال ټول به یونیفورم دي؟ د ازادۍ راډیو بل خبریال له عبدالحق څلور لارې څخه.
دلته چې کوم وسلوال طالبان ګورو زیاتره یو ډول یونیفورم لري، تقریبا پخوانیو ځواکونو ته ورته دي، خو بڼه یو څه بدله ده، لمنداره کمیسونه له پتلونونو سره. خو ځینې نور بیا چې په موټرو کې ګرځي دوی بیا جمپرونه او پتلونونه لري، سم لکه د پخوانیو کمانډویانو په شان.
په ټوله کې د طالب وسلوالو د یونیفورم نشتون یا د یو شان یونیفورم نه درلودل هغه موضوع ده چې کابل ښاریانی اندېښمن کړي دي. دوی وایي د ښاري نظم د ګډوډېدو تر څنګ هر څوک د طالب له نوم په استفادې سره خلکو ته سرخوږی جوړولی شي. چې خپله طالبانو هم مخکې تر دې په دې خبره یو ډول اعتراف کړی او ویلي چې د خپلو لیکو تصفیه یې پیل کړې ده. د کابل ښار اوسیدونکي محیودین وای روان وضعیت ډیر اندېښمن کړی دی.
ولاد یې فهم ډیر اندېښمن کړی په دې چې په دوس نه معلومیږي چې طالب څوک ده، د نظامی څوک ده، واغه شخصي نفر څوک ده. نو کده ته یو منظم یونیفورم جوړ شي، یو منظم قطار کې هغه شي، نو دا ټول خلک به خپل دولت خلک پیژني، هغه به پیژني. ورور داسې ګډوډي خو دا خو خپله د نظام په تاوان ده، د ملت په تاوان.
د کابل ښار بل اوسیدونکي سید اکبر بیا وایي دا ستونزه یوازې په کابل کې نه بلکې په نورو ښارونو کې هم ده.
بده مرغه اوس نه یوازې په کابل کې بلکې په ټولو لوی ښارونو کې کم طالبان چې دي هغوی ځانګړی یونیفورم نه لري، امنیتي برخه یې معلومه نه ده. د یو طالب او یو غیر مسؤول وسلوال ترمنځ به تاسو توپیر ونه شوی کولی. ښه به دای چې دوی ته ځانګړی یونیفورم وټاکل شي او د یو طالب او غیر مسؤول وسلوال یا نورو ډلو توپیر باید وشي.
طالب چارواکی بیا وایي خپل ځواکونو ته په یونیفورم جوړولو کار کوي. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال هم چې یو شمیر طالب ځواکونه یونیفورم لري دا موقتی دی او دوی به خپلو بیلابیلو امنیتی او دفاعي ځواکونو ته مختلف ډول یونیفورمونه جوړ کړي.
یونیفورم ضرور ده، ان شاء الله موږ امنیتی ځواکونه به ټول یونیفورم ترتیب کړي. به دې باندې کار روان ده او دا اوس هم چې استفاده کوو دا موقتی یونیفورمونه دي، خو بیا هم درګونې ادارې د نظامی برخې او حتی تلو پنځه ارګانونو کې داسې جوړ شي ټول خاص ځواکونه، ځانګړي ځواکونه، عادي ځواکونه، د اردو داسې پولیس او د استخباراتو ځواکونه ټول جلا جلا کېدې شي یونیفورمونه ولري.
خو ښاغلی مجاهد دا نه وایي چې طالب وسلوال به ټول کله په یونیفورم شي. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکومت خپلو بیلابیلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو هغه مهال یاد یونیفورمونه په بازارونو کې هم موندل کېدل چې د وخت حکومت وسلوالو مخالفینو ترې په استفادې بیلابیل بریدونه هم کړي وو. وروسته بیا یو شمېر دا بازارونه د هغه مهال د حکومت لخوا وتړل شول. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل د یو نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د یونیفورم درلودل مهم بولي، خو د کنټرول په میکانیزم هم ټینګار کوي.
د یو نظام لپاره یونیفورم درلودل بلخصه امنیتي او دفاعي قوتونو لپاره نهایت مهم دی چې هغه دسپلین رامنځته کوي او د هرې ادارې وظایف مشخص کیږي چې پولیس سره یونیفورم واغوندي اردوی څرخ هم ولري او امنیتي ملي څرخ هم ولري. اما مشکل په افغانستان کې دا ده چې اوس زیاتره دغه یونیفورمونه جالیم جوړیږي، خلک یې د بازار نه ملاسره اړولی شي او هغې نه سوء استفاده هم کېدلی شي. نو د یونیفورم سره د هغې د کنټرول میکانیزم هم نهایت مهم ده چې د یونیفورم نه څوک سوء استفاده ونه کړي.
د یادونه ده چې تیر جمهوري نظام که څه هم خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو ډېر ځله د دغه یونیفورم د اغوستلو او ورنه د استفادې پر څرنګوالي نیوکې هم کړي. په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو کاروونکو به وخت په وخت په دې اړه لیکنې او تصویرونه خپرول. خو په دغه هیواد کې د مجاهدینو تر واکمنېدو د مخه جمهوري نظام بیا د کابل ګارنیزون پورې اړوند د ښاري انضباط په نوم ځانګړي ځواکونه درلودل چې د نظامیانو یونیفورم اغوستل او ورنه د استفادې ډیسپلین او اصول یې کنټرولول. انډیر ځله لیدل شوي وه چې د انضباطانو لخوا د ښار په واټونو لوړ رتبه افسران هم د عسکري قانون او ډیسپلین خلاف یونیفورم اغوستلو له امله درول شوي او سرغړونې ورته په ګوته شوې وي.
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي. دا خبرونه د پنځ شنبه په ورځ په همدې وخت بیا اوریدل شي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د نور بس د ځانګړي خبرونه د ازادي راډیو مهیروي په خوست کې د صنعتي پارک د جوړېدو کار چې په دې وروستیو کې درېدلې او بیرته پیل شو. دغه صنعتي پارک چې په 440 جریبه ځمکه کې جوړېږي د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له کبله له پایله ودانیز چارې د ځنډ او خنډ سره مخامخې وي. په خوست کې تر اوسه ډېرې صنعتي فابریکې د استوګنې په کورونو کې په فعالیت کوي، خو د دې ځای صنعتکارانو او پانګوال تمه کوي چې د صنعتي پارک په جوړېدو سره به د فعالیتونو ساحه هم پراخه شي. نور حال د نجیب الله خیل پر پورت کې
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات په سیمه کې د دې ولایت د صنعتي پارک د جوړېدو کار چې له 2 میاشتو ټکنه شوی و له سره پیل شو. چارواکي وایي په صنعتي پارک کې د تولیدي فابریکو او کارخانو په فعالېدو سره به د خصوصي سکتور د میلیونونو ډالرو د پانګونې ترڅنګ 15,000 کسانو ته د دایمي کار زمینه برابره شي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال سیاف آزادۍ راډیو ته وویل د صنعتي پارک په پرانیستي سره به د پانګوالو د فعالیت ساحه پراخه شي.
موږ د پارک صنعتي په ابتدا سره به د موږ فابریکادارانو د کار د فعالیت ساحه زیاته شي. هغه به فعالیت پراخ وي ځکه مخکې موږ پرې خیشي کورونو کې فعالیت کوو، نو موږ د فعالیت ساحه محدوده وه. موږ غټو فابریکو هلته فعالیت نه شو کوای. نو پارک صنعتي چې ده زموږ د خوست ولایت د فره ډیر مفید ده.
په خوست کې د غیر الکولي مشروباتو د یوې فابریکې مسؤل شیر محمد عابد وایي صنعتکارانو د ځمکې د قیمت او خدماتو یوه اندازه پیسې حکومت ته تحویل کړي، خو کار ور باندې نه دی پیل شوی.
او په دغه پارک کې به د سوډي کارخانې دي، د مشروباتو دي، او د دوایي دي، د رختو دي، د ډیر شي تقریبا 240 شرکتونه دي. 240 رقم ته کارخانه په داز کې فعالیت کی او وشپته شرکتونه دي. یو 500 پیسې ته ویل دي تقریبا 35 میلیون اپوتی دي تر اوسه پورې مصرف شوی نه دي. او تیر دولت وو خندونه لرل سنځي لرل اوس خو امارات اسلامي ده. یزینم غوښتنه کو چې جدي اقدام وکړي چې د خلک څوار لس کوله وزوریدل نور د تجارتون و نه زوريږي او دلته کور روان شي.
په خوست کې صنعتکاران، پانګوال د شرکتونو، کارخانو او فابریکو مالکان وایي د صنعتي پارک په فعالیدو سره به په دې ولایت کې د بیکاری کچه را ټیټه شي. د نام افغان شرکت مسؤل نور الله وایي کچېری په دې صنعتي پارک کې تولیدي فعالیتونه پیل شي نو تر 15,000 کسانو لپاره به دایمي کارموندنه وشي.
تقریبا د اوتونه تر 15,000 پرایمون سره مزدورون کاریګر په دا فابریکې کې بوکور کې چې د خستولو لپاره او د خوست لپاره ډیر ویاړ ده. ټیل تجار، پنګوال، صنعتکارون دې ته لیواله دي چې دا به ان شاء الله بیا دا مشکل نرسي او نر
محمد نبی عمری د صنعتي پارک د کار د پیلېدو په پار د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته په خبرو کې ویل په اوسني وخت کې د هیواد صنعتي کېدو لپاره هر ګام ځانته ارزښت لري.
الله تعالی د داسې پارکونه په دوی باندې جوړ کړي
چې په ملیانونو خلک په هغې کې مشهور شي. او زموږ په ولایتي اداره باندې چې کوم خدمت د دوی کېږي موږ هغې ته آماده یو چې هغه به انشاءالله د دوی سره کوو.
یاد دیوی اوس مهال د صنعتي پارک څخه د باندې په خوست کې شاوخوا 230 کارخانه او فابریکې فعالیت لري چې په هغه کې تر دې وروستیو په مستقیم ډول 8200 کارګر په کار بوخت ول، خو اوس د خامو موادو د کمښت او په بانکونو کې د کافي پیسو د نشتون له کبله تولیدات لږ شوي او د کارګرو شمیر هم نیمایي ته راښکته شوی دی.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې نور بس د ځانګړې خپرونه مه هېروئ، خو تر هغې مخکې به ستاسو په غږ د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې څو پیغامونه واورئ، خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
که څه هم له جمعې راهیسې په کابل او ننګرهار کې د لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او 6 نورو د چپي کېدو راپورونه ورکول سوي، طالبان ادعا کوي چې تر پخوا په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه 0 ته راکمه سوې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالي او اقتصادي کړکېچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د دې سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینو له کابل په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړي دا خبره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د چین د ډیپلوماټیک او اقتصادي فشار د دوام په اړه اندېښنه وشو ده. واشنگتن دا اندېښنه د امریکا او چین د ولسمشرانو تر مجازي جلسې مخکې څرګنده کړې ده. په اکوادور کې چارواکي وایي په یو زندان کې د تازه شخړې له کبله لږ تر لږه 18 بندیان مړه او 25 نور چاپیان سوي دي. ټاکل سوي د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د 16 اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وسی. د دوړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې د دوبۍ د کرکټ په سټیډیوم کې سره مخامخ شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه شکوفا ایم د هلمند ولایت لشکرګاه شهر مریکنی ولیرا ما ورزادی راډیو صدا پیغام سپتوما چې زموږ لپاره د ښوونځي پرانیستو د طالبانو د مشرانو سیمه دا هیله ده چې موږ ته بته ښوونځي اجازه راکړ چې نو ښوونځي پرانیست. نو ښه خپرونه ښه اورېدونکو کې او ښه حکومت وکړي، داسې حکومت ونه کړي چې هم ښځې ځوروي هم نارینه ځوروي. خدای پامان.
نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه زه اسدالله استاد سره په اړیکه کې یم. ورور، د خاشرو په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختې وچکلۍ سره مخامخ دي. اوبه نسته او خلک دونه په عذاب دي چې خپل ټول مواشي خرڅ کړي ده او خپل ځمکې خرڅوي، خپل شمسیانې خرڅوي، واټر پمپانې خرڅ کړي دي. نو ټول خلک په دغه حالت کې دي چې یو خوا بله خوا ته حرکت وکړي او کوچو بار وکړي. هغه هم داسې ځای هېڅ په سترګو نه لیدل کېږي چیرې ولاړ سو، چیرې واړه وو، چیرې خپل ګزاره وکړو، خپل عیالونو دپاره، خپل فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابر کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسنی حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت. ځکه د سابقه حکومت په وخت کې دا منطقه چې وه د طالبانو په لاس کې وه، نو دلته کومکونه نه سو راتلی. اوس چې بیا دا حکومت راغلی بیا کومکونه نشته. کوي هم ډېر ناچیز یو نوبت کومک راغلی چې په درو کورو یوه بوجۍ وړه ورکړه شوي ده. هغه هم ټول خراب شوي وړې چې د خوراک نه وه. نو دغه زما زغ دی لوړ مقامات پورې ورسوي د خدای په لحاظ دی منطقو ته دی او ته توجه وکړي. دا خلک باندې یو سخت ناورین را روان دی. 1 متر یو نیم 1.5 متر به یو څوک چې غټ سرمایه دار یې هغه به برما وهي. د هغه څخه به یو 2 انچ اوبه پورته کوي، بیا به نو ځان ته یو 2 جیري په 3 جیري په کښت وکړي. په دغه حالت خو نه کور چلول کېږي او نه هم ګزاره په کېږي، ځکه دا ډېر غریب اولس دی. تکه تکه دی، تکور تکور دی، در بدر دی. هیڅوک پښتنه نه کوي. اوسنی طالبان صاحبان هم چې راغلي دي په خپل پښتنو په خپل ځایو کې ځای پر ځای دي. د هغوی خپل گزاره په یو طریقه لا سره وړي. نور د ولس غم هم نشته ورسره. دغه زموږ ځک د خپل سي سي چې دغه لوړ مقام زموږ ځک واوري او دغه منطقه ته استفام لرنه. او السلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. نور بس دی. شکست سکوت. ازادي راديو ته شراغ لاست زملالي بشيريم ازما تخنيکي همکار شفيق ايار دي په دې خبرونه کې نن پر دې موضوع خبري کوي چې هغه افغانان چې انزورګران وو او د نقاشانو په توګه کار کاوه د افغان حکومت له سقوط وروسته په څه حال کې دي. شذینه مجسمه جوړونکي نقاشان او هنرمندان د خپل راتلونکي په اړه څه اندیښنه لري؟ پر دې موضوع باندې موږ له نقاشي دریا پاریسا سره نن خبري کوو په دې خبرونه کې. دریا جان ډېر مننه چې وخت مو وایستي.
خواهش میکنم، سر تشکر از اینکه برام فرصت دادین کم رایتن صحبت کنم.
که تاسی په لومړي سر کې موږ ته دغه وایست چې تاسی څه ډول نقاشي کوئ، ستاسو هنر په کومه کټګوري کې راځي؟
معمولا طیف یا گروه یا سبک رسامی ما تقریبا یک چیز جدید از طرف افغانستان. من برای قهوه کار میکنم، رسامی ما زیادتر تمرکزش هم رسامی هایی که برای دوستا یا برای کسایی که خواسته باشن برشان انجام بتون امرای قهوه انجام میدیم. ما همی که اگر رسامی های اعتراضی باشه و ما یک آگاهی بخواییم به جامعه بتون، ما یک اعتراض بکنم نسبت به جامعه، اونا رو من برای قهوه انجام میدیم رسامی را. و بعد از او رسامی های دیگه هم هستن که دیوار نگاری است که روی دیوار ما طراحی میکنیم و سبک دیگه هم کار میکنیم که معمولی است، یعنی امرای آبرنگ یا آبروغن که بسیار معمولی است و سبک کار ما را همی چیزا در بر میگیرن.
پا دوغو رسامیانو که ستاسی موضوعات تر دیر چی دی یو مورد که تاسی مشتا تشریکی؟
در شرایطی که ما زندگی میکنیم، اما رقم که میفهمین وقتی که آدم هنرمندای مختلف از جامعه های مختلف از کشورهای مختلف آدم آثارشون ببینه، میتونه پی ببره که کشورشون در چی یک وضعیت حالت به سر میبره. و میدونین ما با رسامی های خود و با کارهای خود بیشتر میخواییم مخاطبانی که در دیگه جایی هستن و یا زندگی میکنن کارهای ما رو ببینن، بفهمم که کشور ما در چی حالت بسر میبره. و میدونین اکثر موضوعات کارهای ما روی مسائل دادخواهی بر زنا و بر اطفال است، یا یاداوری انسان ها که کل مال تقریبا به یک نحو مشغول شدیم به تکنولوژی، با طراحی کردن آثار طبیعت ما میخواییم یاداور شون بر از اینا که ما نباید اینا رو فراموش کنیم.
دریا جان، لکل چې افغان حکومت سقوط وکړ، له هغه راهیسې ستاسو په ژوند کې د یوې رسامي په توګه څومره تغییر راغلی دی؟
تغییرات بسیار آمده. قبل از این که حکومت سقوط نکرده بود، مردم زیاد به هنرمند اهمیت نمیدادن. همون زمان هم دغدغه مردم یا فکرشان، تلاششان برای بود که زنده بانن و یک لقمه نان پیدا کنن. بعد از سقوط حکومت هم همی مسئله دو برابر شده. مردم بیشتر از قبل زنده سعی میکنن، کوشش میکنن که زنده بانن و نان پیدا کنن. دیگه در این شرایط چطور میتونه هنرمند چی رقم یک زندگی میتونه داشته باشه؟ زمانی که مردم تمام تلاششون بر پیدا کردن نان است، اصلا فرصت برای پیدا نمیشه که مردم به هنر فکر کنن یا به رسامی بپردازه. خب هنر وقتی ما میگیم منظور ما از تمام بخشایش است، آواز و تئاتر و فیلم و تمام چیزا. یعنی فکر کنید که برای هیچ کدام از اینا دیگه فرصت و فضا باقی نمیمونه. مسائل مثل جنگ و گرسنگی اینا تمام وقت به خود اختصاص میتن و نه برای هنرمند، نه برای کسایی که مخاطب از اوناست، همین فرصت ازشان میگیره که در مورد هنر بخواهم فکر کنم. اگر چی که طالبا تا حالا در مورد هنر کدام موضوعی نگرفتن، تا حالا نگفتن که باید هنرمندا کدام کار بکنن، منظورم البته در مورد هنر رسامی، اما بعد از گنه جدای از این مسائل هم ترسای وجود داره. تغییرات آمده، مثلا ما احساس میکنیم که دیگه نمیتونیم آزادانه در مورد سوژه های خود بپردازیم، آزادانه نمیتونیم در مورد مسائلی که میخواییم فعالیت بکنیم یا رسامی بکنیم، به خاطر ترس از اینکه مبادا توبیخ شاییم از طرف اونا یا مورد قبول از اونا قرار نگیره. با میدونی تغییرات هم در زندگی ما آمده در کنار چیزهای دیگه که براتون گفتم، از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در قسمت سوژه کارهای ما، وی که دیگه مثل قبل حتی آزادی بیان آدم در هنر هم دیگه نمیتونه احساس کنه با دازی و ترس توبیخ شدن در هنر هم ما احساس میکنیم. حالا
ډیرې رسامان خپل تابلوګانی په ګالریو کې ایږدي، ستاسو په نظر آیا دغه کار اوس تاسو کولای سي؟
متاسفانه ما یک چیز باید یادآوری شوم که یادآوری کنم که از وقتی که طالبا وارد افغانستان شدن، مردم با یک ترس وحشت عجیب و غریب روبرو بودن و متاسفانه بسیار هنرمندای خوب ما آثار بسیار نفیس و گرانبهایشون از بین بردن از ترس دیگه. خب ما میفهمیدن چی قرار است شود. کارگاه های رسامی خود از بین بردن، و به نظر من می وقت که فضای مجازی هم پخش شد، افکار دیگه هنرمندان ضعیف شد، روحی دیگه هنرمندان هم ضعیف کردن. واسه که ببینید حتی اگر هنرمند خواسته باشه که دوباره برای یک نمایشگاه رسامی جور کنه و تابلوهای خود در اونجا قرار بده، اگر خود هنرمندان تلاش کنن، به نظر من مردم دیگه علاقه یا فرصت ازیره ندارن یا زمان ازیره ندارن که اونجا مراجعه بکنن و فرصت ازیره. و همچنان امور هم که قبلا گفتم، مشکلات اقتصادی و تلاش برای زندگی کردن باعث میشه یا مانع از اینا میشه که برن و به هنر بپردازن. پس فکر نکنیم که مردم علاقه مندی داشته باشه، مخاطب علاقه مندی داشته باشه که بره و خریداری بکنه از اینا و یا هنرشون رو ببینه.
دریا جان، تاسو یادونه وکړه چې ځینو کسانو چې هنرمندان و رسامانو نقاشان و هغوی خپل ځینې آثار لمنځه یوړل، که داسې یوه کیسه یا دوی راته وکړئ چې څه ډول رسامۍ لمنځه یوړې او دوی ولې دومره بیریدل؟
ببینیم، به خاطر تصویری که از دوره قبلی حکومت طالبان داشتن شاید امی باعث شده بود که ترس داشته باشن، چون زمان مرقم که میفهمین در کنار رسامی بسیار چیزای دیگه هم منع شده بود و مردم که از این امر سرپیچی میکردن، توبیخ میشدن یا مجازات میشدن. همین باعث شد که اونا تابلوهایشون از بین ببرن. و این که دوستای ما هم، کسایی که من باشون در ارتباط هستم یا اونایی که از فضای مجازی ما دیدیم، ببینیم به خاطر از اینکه کشورها، یک سلسله کشورها هنرمندا رو شروع کردن به خارج کردن از کشور، همین یک ترس بلهره را در دل هنرمندایی که در افغانستان هنوز ماندن انداخت و همین باید شد کنها یک رقم ناامید شد و نسبت به کارشان و فکر کنند که اتمن کنند فضا بسیار وحشتناک است برای هنرمندا و تابلوهایشان از بین بردن. به خاطر از اینکه میفهمین، به نظر من بیشتر تابلوهایی که از بین بردن اکثرشان تابلوهایی بود که مثلا یک پورتریت بود یا از رسامی از صورت بوده که خودتان میفهمین که از لحاظ شریعت و مرقم که طالبا به او باور دارن و به مردم گفتن اجازه نداریم که ما از اونا از او بخش تراحی کنیم. بیشتر رو تابلوهای خود از بین بردن.
آیا تاسی پوهیجی چی مجسمه سازان هم لافغانستان و تلی دی نور هاگوی بیریج زکه چی مجسمه جوړول، رسامی کول یو ډول هنر دی چی هر چو که نلری او دوی شایی بیره درلوده چی لدوی سر بناوره چلند وسی د طالبانو پراتک سره؟
چیز دیار از آدمای فرهنگی از افغانستان خارج شدن که مجسمه سازا و هنرمنده و قشر بسیار که شامل طیف همی هنر از کانه می شد از افغانستان خارج شدن. به نظر من از هر ای گروه تعداد بسیار زیاد از افغانستان هستند و تعداد بسیار کم هم باقی موندن که اونا به فکر فرار کردن هستند و یا به فکر هستند که چطور شغل خودم ما میتونیم تغییر بدیم، چون در این آینده نزدیک من نمیتونم امیدواری بر از این ببینم که هنر دیگه کدام بازار داشته باشه در افغانستان. من نمیدونم که آدم باید کاملا ناامید باشه، اما به نظر نمیرسه که در این آینده نزدیک کدام چراغ امید بر هنر دیده شود. اونا هم رفتن، کسای دیگه هم با فکر ازیستن که چطور خود از اینجا بیرون کنن.
تا چه دول احساس لری دا هم دا اوس محل دا یو رسامی پتوگه؟
ببین، احساس ناامیدی و مایوسی را ما در تمام دوره هایی که در افغانستان زندگی میکردیم داشتیم و داریم، چون هنرمند اینجا قدر نداره. مردمی که مشکلات دیگه دارن و پایه های اساسی زندگیشون تخریب شده، از اونا نمیتونن توقع داشته باشه که به هنر توجه کنن. و این که هنوز مردم هنر به عنوان صنعت نپذیرفتن، یعنی که فکر نمیکنن که هنرمند نیاز به خوراک و پوشاک و مسکن زندگی داره. و مثلا براتون یک مثال میزنم، اگر ما بخوایم از یک رسامی خود دستمزد بگیریم، اما برای کسی که میخوایم رسامی را انجام بدیم، اونا میگن که خب این رسامی تنها قلم و کاغذ بوده، قیمتش مثلا 10 افغانی، شما چطور از این بالاتر میگیرید؟ و ببینید، همین هنرمند مایوس میکنه که چطور مخاطبش فقط ارزش قلم و کاغذ میبینه، چرا ارزش امو وقت و حوصله و انرژی که سر از کار مانده او رو نبینه؟ هنرمند دل سرد میشه، احساس بد و بی‌ارزش بودن برش دست میاد. اما قسمی که قبلا ما داشتیم، حالا هم داشتیم، با این تفاوت که یکان تغییرات دیگه هم در کنار شامده که مشکلات اقتصادی و اجتماعی است، احساس خوب نداریم. امیدوار هستم یک روز ما به جای برسیم که دیگه دغدغه هنرمندای چیزای معمولی و ناامید کننده نباشه و در افغانستان مثل جای دیگه هنرمندان قدر و ارزش داشته باشه و مردم به عنوان یک هدیه ببینن به اونا.
تاسو چې خپل شذینه همکارانو یا هم سنفیانو سره خبري کوي، له دوی سره په تماس کې کیږي، دوی څه درته وایي؟ له دوی سره تاسو پر کوم موضوعاتو خبري کوي؟ آیا دوی هم ورته احساس لري؟
من بسیار با هنرمندای خانما در ارتباط هستم، چون در دهی شرایط معمولا کسایی که در یک شغل قرار داشتن راحت تر میدانن هم دیگر درک کنند. ما میتونم بگویم که بسیار ناامید هستند، به خاطر از اینکه امورقم که قبلا براتون گفتم نمیتونن کدام جایگاه هنر را پیدا کنن در آینده ها و همین اونا را ناامید میسازه و ای که دیگه فکر نمی کنن که مثل قبل بتونن یک درآمد ناچیز داشته باشن از هنر. میتونم بگیم که شرایط از اونام چندان مساعد نیست، امیدوار نیستن قدر برای آینده. قبلا کدام ارزش خاص برای هنرمندا گذاشته میشد؟ ایران متوجه باشین که ما خانما به خاطر رسیدن به یک جایگاه باید 100 برابر بیشتر از مردا تلاش کنیم و حالا در کنار چالش های دیگه هم برای زنها اضافه شده. بیرون رفتن از خانه، دست و پنجه نرم کردن برای مشکلات بیرون، ترس هایی که وجود داره، نامی هایی که آل جدید در افغانستان ایجاد شده، تمام از اینا یه عوامل دست به دست هم میتنه یک سلسله مشکلات جدید برای خانم ها ایجاد میکنه و میان باعث نگرانی ذهنی و ناامیدیشون میشه.
د رسامی په برخه کې تاسو په کوم ځای کې زده کړې کړي دي؟ آیا کړي مو دي کنه؟
خوشبختانه ما هنر رسامی را به عنوان یک هدیه خدادادی میبینم برای خود، به خاطر از اینکه ما هیچ وقت استاد نداشتیم یا به طور رسمی جای کار نکردیم، به خاطر از اینکه وقتی که آدم در شرایط مهاجرت کلان میشه و بزرگ میشه، اونجا دیگر پیدا کردن وسایل رسامی یک چیز بسیار نایاب است و ما همون زمان مجبور میشتم که مثلا از چیزهایی که در اطراف وجود داشت مثل سنگ و گل و برگ و درخت، برگ درخت ها و طرحهای بسازم. همین کارم باعث شد که من برای طبیعت دوست شدم، باعث شد که من حال فعلا در دل من احساس پیدا شد که خب برای کسایی که همی علاقه را دارن اما مثل گذشته من توانایی زیر نداشتن که برن درس بخونن یا صنفای رسامی رو بگیرن، تمکن مالیشو نداشتن، برای از اینا صنفا برگزار کنم، چی آنلاین چی حضوری. به همین دلیل هم مشکلات گذشته که داشتیم، نه که من علاقه مندی نداشته باشم، بسیار علاقه مندی داشتم که به صورت حرفه‌ای بخوانم، اما متاسفانه مشکلات باعث شد که من نتونم به صورت حرفه‌ای دنبال کنم. اما فعلا خوشحال هستم که هنرم چیزی که از درون خودم به صورت خالص از خواستگاه فکریم بلند میشه و دیگه کدام آموزش همراه از یک جای نشده و هر چیزی که از استعداد من نشأت گرفته، نه از چیزایی که مثلا من ازش آموزش ببینم.
تاسو په کوم هیواد کې هجرت کړی و او بیرته مو ولې پریکړه وکړه چې باید افغانستان ته لاړ سي؟
خانواده ما به خاطر مشکلات و جنگ‌های داخلی که پیش اومد به پاکستان مهاجرت کردن. بعد از اون که یک مقدار شرایط بهتر شد، چون شرایط برای کسایی که مهاجر هستن، مخصوصا اونایی که در کشورهای آسیای میانه زندگی میکنن، قسم است که هر روز کدام یا تغییر در شرایطشون ایجاد نمیشه یا هر روز بدتر از دیروز میشه. و زمانی که ما بعد از سال 2001 وقت دیدیم که خانواده ما دیدن که شرایط افغانستان کم بهتر شده و کشور خودشان است، میتونن آزادانه زندگی کنن، امیدهایی وجود داشت برای آینده، همین باعث که خانواده ما دوباره پس بیاین به افغانستان.
که دغه کیسه را ته وکړئ، دریاجانی چې لومړی ځل چې تاسو وکړای سوال یو رسامي وکړي، هغه څه ډول رسامي و؟ په کومو توکو باندې با تاسو دغه رسامي کړې و؟
همیشه آدم وقتی که چیز را، مخصوصا هنرمندایی که خودشون خدا مخته هستن، رسامی میکنن، حتما یک چیز است که از قلبشون بیرون شده یا از تفکراتشون، از مشکلات که بایشون درگیر بوده. و یادم هست از زمانی که من بسیار خرد بودم و اگر یک قلم و کاغذ از مثلا از خواهر و برادر بزرگتر ما مثلا به دست ما میامد، همیشه موضوعات رسامی ما یک خانم بوده یا یک دختر بوده و این فکر کنم به خاطر این مشکلات محدودیت هایی بوده که در زندگی ما وضع شده به خاطر جنسیت ما. یادم است که هم طبق معمول فکر کنم یک زن بود دفعه اولی که ما رسامی کردم و همراه رنگ ها بود، چون این رنگ ها هستن که دنیای هنرمندار زیبا می سازه. متاسفانه زنها اصلا شرایط مناسب نه تنها در افغانستان ندارن، بلکه در تمام کشورهای آسیای میانه به خاطر فرهنگا، به خاطر تربیت نادرست یا باورهای نادرست که وجود داشته ندارن. از خانواده شروع و مشکلات که شروع میشه، مشکلات همراه پدر و مادر و خواهر و برادر و خانواده، بعد از او اجتماع و بعد از او میرسه به کشور، این نمی رقم از ما شروع میشه. یعنی ما باید همراه تمام از اینا مبارزه کنیم تا به کوچکترین خواست خودمون برسیم، مثل رفتن به مکتب. ما باید همراه تمام از اینا جنگ کنیم. حال باز مثلا در شهرها شرایط بهتر است، اما اگر ما قریه ها و دهات فکر کنیم، به خاطر رفتن مکتب اساسی ترین حقوق، اونا باید بجنگن برای تمام کسایی که عزیزانشان که زندگی میکنن برای از اونا. و ببینیم همین مسائل یک هنرمند وادار میکنه که دربارش صحبت کنه، به خاطر اینکه هنرمند زبان اعتراض است و ما هم برای رسانه کردن یا پرداختن در مورد مسئله زن میخواییم اعتراض کنیم و یا چیزایی را که مردم در بیرون از کشور ما نمیتونن دیده برشون یادآوری کنیم که مثلا ما را چی شرایط به سر میبریم، کسایی که در رس هستن چی کمک های میتونن بکنن. به می دلیل ما دوست دارم که بیشتر روی مسائل، روی چیزایی که نیاز به توجه دارن، نیاز به بهبود شدن دارن، روی از اونا بپردازم.
از که خپل خبرت در سر شریک کم، زه چی رسامی کوم، زه غواړم شدی په یو ډیر خوشاله وضعیت کې رسم کم. یعنی یو داسي وضعیت چې افغان شدی ورڅخه په ویلای سو چې محروم دي.
به نظر ما با مثل هنرهای دیگه باید به این بپردازیم که امیدها را به تصویر بکشیم. اگر همیشه در مورد ناامیدی صحبت کنیم، طبیعتاً به سمت مو هم روان خود شدیم. بسیار خوب است که آدم در کنار از اینکه اعتراض میکنه و در مورد مشکلات و معضلات جامعه صحبت میکنه، در مورد تغییرات منفی که در جامعه ایجاد میشه صحبت میکنه، در مورد تصویرهای خوب کشورش، در مورد آرزوهایی که داره یا در مورد اتفاقات خوبی که در گذشته وجود داشت، اونا رو هم صحبت کنه که از یاد برده نشه، فراموش نشه و به مردم، برای مخاطبا، کسایی که میبینن، القا شوه و بهشان تلقین شده که به صورت ناخودآگاه بپذیرن که ما چیزی نیستیم که فعلا برای ما گفته میشه که ما باید چه رقم پوشش داشته باشیم، ما باید چه رقم رفتار داشته باشیم. به همین دلیل به نظر من، اما رسم که من همیشه برای کسایی که از من رسامی یاد میگیرن بهشان میگم که حتی اگر ارفعی نیستین کار کنین. هنر خودش یک گفته یک اصطلاح صحی که میگن تراپی است، یک نوع درمان است. چی کسی که خودش رسامی را انجام میده، چی مخاطب گوره میبینه. پس ما هر چیزی را که رسامی میکنیم روی ذهن مخاطب تاثیر میمونه. اگر چیز شاد باشه، اگر چیز غمگین باشه، غمگین نمیکنه، ما آگاهی از را بلند میبره. اگر چیز شاد باشه، بر از او امید میده و برشان میفهمونه که ما نباید از تلاش خود دست بکشیم، تلاش کنیم تا دوباره موضوعی که همون چهره خندان را که مثلا ما از یک زن یا از یک دختر به تصویر کشیدیم، تلاش کنیم تا دوباره مو را به دست بیاریم.
د هنر یا در رسامی د دغه برخه آینده تاسو په افغانستان کې څنګه وینئ؟
ما نسل امروز، نسل گذشته، با مشکلات بسیار زیاد دست و پنجه نرم کردیم، اما امور رقم که تاریخ و جهان شاهدش بوده، ما همیشه سر بلند کردیم از اون مشکلات، از اون شرایط بعدی که ما امروز دست و پنجه نرم میکردیم دوباره بلند شدیم. شرایط فعلی هنر فعلا هم بسیار امیدوار کننده نیست و برای آینده نزدیک هم نمیشه که آدم زیاد برش امیدوار باشه، اما من مطمئن هستم که نسل جدید همراه توانایی و قوت و آگاهی که پیدا کردن، چی در افغانستان باشن چی در خارج از افغانستان باشن، حتما کار میکنن، حتما با کارهای خود، با زبان اعتراضی خود، با زبان تاکیدی خود، همراه هنر خود تغییر ایجاد میکنن. ببینید هنر میتونه که روی نگاه انسان ها کمک کنه که یک نگاه ژرف عمیق نسبت به پدیده‌های اطراف خود داشته باشه و می باعث رشد و اکتشاف فردی میشه. اگر فرد رشد کنه، جامعه و خانواده و اجتماع و یک کشور میتونه رشد کنه. پس به همین دلیل چی کسی که رسامی میکنه، چی کسی که مخاطبش را سخته که به او رسامی ببینه، او نگاه اعتراضی را، او تصویر اعتراضی را ببینه، خودش هم یک انقلاب درون خودش ایجاد میشه. و به همین دلیل ما هنرمندا کسایی که کار میکنیم، شاید شرایط زندگی برای ما بسیار خوب نباشه، اما همراه کارهای خود زمان در بر میگیره، ما باید زمان برش بدیم. اما کار میکنیم تا یک امید ایجاد کنیم برای کسایی که در افغانستان ماندن و امید شدن فکر میکنن دیگه زندگی برای هنرمندا تمام شده. ما حتما هم برای کارهای خود میتونیم تغییر ایجاد کنیم.
ستاسو مور او پلار ستاسو سره څه ډول مرسته کړې ده چې تر دې ورځې پورې راورسېږي د رسامي په برخه کې؟
خانواده من متاسفانه مثل تمام خانواده های افغان دیگه که امرای مشکلات اساسی زندگی خود سردچار بودن، خانواده من بودن، اما با وجود از وام سعی کردن که شرایط بهتر بر اولادای خود فراهم بکنن. در کنار کمک های از اینا تلاش های خود ما بود و فکر میکنم بیشتر از این که خانواده مثلا من جای قابل بحثی است که من بیشتر از این که به فکر دی باشم که از طرف خانواده تشویق شدم تلاش خود دو برابر سه برابر چندین برابر میکردم و همین شاید باعث شده باشه که من یک راه بسیار کوچک در اجتماع نه بر خود باز کنم. من مطمئن هستم کسایی که صدای من را فعلا میشنون خانما، دخترها، مردا یا هر کس دیگه هم هست که به هنر علاقمندی داره یا میالم در همو مسیر قرار داره و تشویق نمیشه از طرف کسی، ما باشون این را میخواییم بگویم که به فکر از این نشیم که از طرف کسی یا از طرف خانواده من تشویق شیم. آدم های موفق دنیا که به جای رسیدن نه تنها از طرف کس تشویق نشدن بلکه تخریب هم شدن، اما اونا قوی تر و با اعتماد به نفس تر نسبت به گذشته به کارشان ادامه دادن و به یک جایگاه بلند رسیدن. پس مهم نیست که اگر کس ما را تشویق میکنه دستیاری به ما میده یا نمیده، مهم نیست که ما چقدر در درون خود قوی استیم، انگیزه داریم و برای کار که انجام میدیم ارزش قائل میشیم که بدون تشویق یا با تشویق کس پیش میریم.
دریا جان ډیر زیات مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو نور بس دې خبرونه واورید، بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
پلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکو. باوري خبر له ازادي رادیو.